دا مشال راډیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. نن ورځی اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او ملي حمیزاده درته هر کلی وای په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. خو لومړی وار ورکو ملي حمیزاده دا چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټګوتا. پاکستان وایي د انصاف نړیوال عدالت امر با د کلبوشن یادو ته مرګ سزا په حالت اثر و نکړي. د بلوچستان په تربت کې وسلوالو درې مزدوران وژلي دي او نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي. تفصیل: د پاکستان لوی سالنوال ویلی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند بهریز واک په خوانی افسر د مرګ سزا په حالت هیڅ غیز نه لري. د لوی سالنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل پاکستان د روانې میاشتې پر 15مه د انصاف نړیوال عدالت ته باور ورکړو چې له قانون سره سم با کلبوشن یادو ته د خپل دفاع حق ورکوي. دا بیان تر هغه وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسي او ترګرۍ په تور د کلبوشن یادو نه وژني. هند تیر اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان خلاف د مقدمه دایر کړو. تورې پورې کړ چې تیر کال چې یادو اونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نور کولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنونشن سرغړونه کړې. خو د پاکستان لوی سارنوال دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناسرګند وسلوالو درې مزدوران وژلي دي. د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنگلزی به خبریالانو ته وویل چې نن په موټر سایکل سوارو دوه وسلوالو په خوشاب کې پر هغو مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک کې کار کوي. وسلوال تر پیښې پس تښتېدلی دي. د ځایي لوی چارواکو په وینا په پیښه کې د وژل شوو مزدورانو تعلق له سند سره دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې د راتلونکي مالی کال لپاره د ترقیاتي پروګرامونو منظوري ورکړل شوې. د وزیر اعظم هاوس لخوا نن جاری شوی بیان کې د غونډې په حواله ویل شوی چې روان مالی کال پیداواري شره 15.2% زیاته شوې ده. د خبر پاڼې له مخې په ترقیاتي پروګرامونو کې د توانایي مواصلاتو نورې یو شمېر منصوبې شاملې دي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په جنوبی وزیرستان کې د 50 کروڑ روپو د ترقیاتی منصوبو شروع کولو اعلان کړی دی. د زیارت په ورځ د خرګې په ترانزیت پوینټ د مسعود قبایلیانو یوې جرګې ته د خبرو په وخت گورنر د زپل شو کورنو د کورونو آبادولو پترس کې هم رسته اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبی وزیرستان کډوالو د واپسې په عمل کې 1,40,000 کورنۍ واپس کلو کورونو ته لیږدول شوې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو ځایي چارواکي ویلي یو افغان پولیس افسر خپل 15 همکاران په ډزو وژلې دي. د غنی خیلو ولسوال عبدالوهاب مومند ویل چې دغه پولیس چارواکي د مای په 13مه په خپلو همکارانو په داسې وخت ډزې وکړې چې هغوی ودو. د ښاغلي عبدالوهاب په خبره دغه پولیس چارواکي نصرت الله نومیږي چې د پیښې پس تر تښتېدو مخکې یې له وژل شوو کسانو نه وسله هم راټوله کړه. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته سلو نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي سغل کې د مخکخانو په سترګه کتل کیږي. ایران د خواوشا 1.3 میلیونو خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکاری ځپلې او د بهرنو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحاني چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټمي تړون په نتیجه کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو په نرمولو لوکي بریالي شو. شمنه کړي چې لغرب سره باړي کو تداوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیاته ازادي ورکوي. د شپک 50 کلن رئیسی پاړه ویل کیږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی باوري کسته. د ایران سرکاري ټي وي وای د ووټونو شمیرل به د پاکستان په وخت شپې 12:30 بجې شروع کیږي او تمه ده چې په 24 غنټو کې د نن حتمی نتیجه اعلان شي. که په امیدوارانو کې یو هم تر 50% زیات ووټونه حاصلولو کې کامیاب نشي نو د دوو مخکښ خو امیدوارانو ترمنځ به د مې پښ پرګویشتمه سیالي کیږي. تمه دا چې د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې پر خلکو د تیز رفتاره گاډی خېجولو باندې تورن تن نن عدالت ته وړاندې شي. د مې په 13مه په دغه پیښه کې 13 کلن جینې ووژل شو او د 2 نو ټپیان شول. د پیښې لپاره تورن تن 26 کلن ریچرډ روجاس د نیویارک اوسیدونکو او د امریکا بحري ځواک پخوانی کارکونکو. قانون نافذونکو ادارې چارواکو ویلي چې دغه تن ورته ویلي چې څه اوازونه اورېدل. تر پیښې مخکې دغه تن د زیاتو شرابو څکلو او چاته له چاړۍ سره د دړکې ورکولو په تور هم گرفتار شوی و. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته ځي. د ولسمشر اداره هیله منه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیې، واټیکان او برسلز ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي. خو د ټرمپ د سفر موضوع د امریکا په لټونو فدرالي ادارې مشر جیمس کومي له دندې څخه لرې کولو تر اغېز لاندې راوستي، ځکه چې کومي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې او چارواکو او د ټرمپ د ملګرو د رابطو د پلټنو مشري کوله. د سویډن سارنوالان وایي د ویکی لیکس مشر جولیان اسانج خلاف د جنسي تیری کیس په لړ کې پلټنې ودروي. د سویډن سارنوالۍ انتظامیه نن اعلان وکړ چې د ولسی سارنوالۍ مشرې دا فیصله کړې ده. 45 کلن اسانج د 2012 راهیسې په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې په دې وجه اوسیږي چې سویډن ته ونه لیږدول شي. اسانج د جنسي تیری له تورونو انکار کوي او یره څرګنده کړې چې کېدی شي سویډن یې امریکا ته حواله کړي، چېرته چې هغه د امریکا پوځي او سفارتي زرګونو پټو اسنادو د خپرېدو په سر له عدالتي کاروایي سره مخامخې دي شي. او د امریکا پوځ وایي په مشرقي بحر چین کې دوه چینایي جنگي الوتکو د یو امریکایي جهاز مخه نیولې ده. دا د تابکاری د معلومولو الوتکه وه. د هوایي ځواک ویاندې لیوټننټ کرنل لوري هاج د مئی په 13مه وویل دا مسله په پوځي او سفارتي لارو له چین سره سیړي. د دې په خبره د مئی په 12مه امریکایي الوتکې له نړیوال قانون سره سم عادي میشن ترسره کولو چې دا پیښه رامینځته شوه چین لاس نه دی ویلې. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له رفت انجم نارو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپیا خرڅیږي. یو یورو په 111 روپیا او په 111 روپیا 50 پیسې. یو پاوند په 106 روپیا 50 پیسې او په 110 روپیا. یو ریال په 20 روپیا 30 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپیا 20 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 30 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستاني روپیه 3.25 ایراني ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپیه 3.9 ایراني ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سلسله غنټو کې په پی خبر بنو او کوټه کې په ځینو ځینو ځایونو کې بریاز وی. په پی خبر کې زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وی. په کوټه کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 او په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وی.
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به درته رفت انجم وړاندې کول. درنو اردوونکو کچره سره د روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پاکستان د نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه د انصاف نړیوال عدالت د اوریدنې په غبرګون کې ویلي چې د عدالت حکم به هیڅ اغیز ونه لري. قانون پوه بیرس رسیفای پاکستان خپل مقدمه کمزوري کړې ده.
پاکستان له پکارو چې د دې د عدالت روان دي د ارګومنټ نه علاوه په ډیپلوماټیک سطح باندې دا خبره کلیر کړې وي چې موږ کلبوشن یادې ته سزا موت اناونس کړې ده.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو یو واری بیا د اصلاحاتو د منځوري غوښتنه کړې ده.
بج اجلاس نو مخکې منگ پدے باندھے حکومت مجبور ہو کچھ راگا مرجر باندھے منگ کرنا نو بیا بجٹ اجلاس کے ویسے
دا. افغانستان په میدان اوردکو کې د مڼې ګل مشاعري حال هم درکو.
د دې مشاعرې پیغام ولستا سولا ورورولي اتفاق او اتحاد.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ده. پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت حکم د هند بهری ځواک په خوانی افسر د مرګ سزا پر حالت ایس اغیس با ونه لري. دا بیان له غیر سو مخ ته راغلی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر ورکړی چې کلبوشن یادوف ته تر هغې پورې د پانسۍ سزا ورنکړي تر څو پورې چې په دې اړه حتمی فیصله مخې ته نه وي راغلي. خو په پاکستان کې د قانون چارو پوهان وایي چې پاکستان په دې مقدمه کې خپل کیس په سمه توګه نه دی وړاندې کړی. نور تفصیل د عرفت انجم په دې رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو دی عدالت ویل چې پاکستان دی د نړیوال عدالت د تفصیلی فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د انصاف نړیوال عدالت تیری ورځې د اوریدنې او د پاکستان لخوا خپل دفاع په اړه د قانوني چارو کارپو بیرستر سیف وایي چې د کلبوشن یادف کیس دومره غټه مسله نه وه
چې داسې ظاهرې دلې لکه کلبوشن یادف ته چې دی نو فورن سزا یې موت ورکړی او پاکستان ورته د پانسۍ دغه تیار کړی دی. نو دا یو غلط امپریشن و. پاکستان له پکارو چې د دې د عدالت روان دی د آرګومنټ نه علاوه په ډیپلوماټیک سطح باندې هم دا خبره کلیئر کړې وه چې موږ کلبوشن یادف ته سزا موت اناؤنس کړی دی. خو زموږ فیلډ کورټ مارشل چې کوم دی د آرمی چې کوم کورټ هغه کړی دی او دلته د اپیل حق دی او فوري طور باندې د دې سزا موت باندې د عمل درآمد کولو څه امکان نشته.
یوه بله د قانوني چارو کارپو آسما جهانګیر وایي پاکستان ته اوس پکار دی چې کلبوشن یادف له تر کونسلر رسائی ورکړي ځکه چې دا یو نړیوال بشری قانون دی. که پاکستان داسې نه کوي نو په راتلونکي کې خپل هم د دین اغزمن کېدای شي. دا وایي که پاکستان کونسلر پر رسائی ورکړی وي نو دا کیس به داسې نه کېدو. هر ملک ته تر کونسلر رسائی ورکول پکار ده. دا قسمه پیښه زموږ سره هم کېدای شي او زموږ قیدیان هم د دین اغزمن کېدای شي ځکه چې د پاکستان هم ډېر قیدیان بهر ملکونو کې په جیلونو کې دي. موږ د نړیوال قانون نه مخ نشو اړولی. موږ تر جنیوا کنونشن نه منو نو دا موږ خپله د ځان نقصان کوو. هند تیرا اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایر کړه او تور رپورټ کړو چې تیر کال چې یادو ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنونشن خلاف ورزي کړې. خو د پاکستان اټورنی جنرل دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي. څنګه تاسو واورېدل چې پاکستان د نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادف په اړه د انصاف نړیوال عدالت د اورېدنې په غبرګون کې دا خبر کړې ده چې د هغه د یاد عدالت حکم به پر دې په کیس باندې هیڅ اغیز ونه لري. پر دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پرون د انصاف نړیوال عدالت تر اوریدنې وروسته د پاکستان لوی څارنوال یو بیان خپور کړ چې پکې نوموړي ویلي د عدالت حتمی فیصله چې هر څه وي دا اقدام به پر پاکستان څه اغیز ونه کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان باوري دی چې هند به ونه کړای سي چې د کلبوشن یادو په شان جاسوسانو له لارې تخریبي کاروایانې پټې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د انصاف نړیوال عدالت پرون د اوریدنو پر مهال پاکستان ته وویل چې د کلبوشن یادو د مرګ پر سزا دي تر حتمی فیصلې راتلو عمل نه کوي. دی وګړی کلبوشن یادو پروسش کال د مارچ په میاشت کې پاکستان د جاسوسي او تخریبکاری په تور په بلوچستان کې نیولی وو او نوموړی ته 13 میاشتې د مرګ سزا واوروله. هندي حکومت ویلي شاغلی یادو د بهري ځواک په خوانی چارواکي دی او په ایران کې کاروبار کولی چې پاکستانی چارواکو له هغه هیواد وتښتولی او له ځانه سره یې یووړ. هند مې پراتمه نیټه د کلبوشن یادو مقدمه د انصاف عدالت ته یوړه او دا دریځ خپل کړ چې پاکستان د عدالتي کاروای پر مهال د هند کونسل ته اجازه ورنکړه چې له کلبوشن یادو سره وویني چې دا د ویانا کنونشن ضد دی. خو د پاکستان لوی څارنوال ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. نیویارک ټایمز لیکلي چې د انصاف نړیوال عدالت پرونی اوریدنې وروسته د هند چارواکو جشن جوړ کړ. د هند څارنوال خبریالان ته وویل چې د هند خبره سمه ثابته شوه او د ده په خبره د هندي حکومت دریس پر رښتیا انصاف او بشري حقوقو ته په درناوي ولاړ دی. ورسپانه وایي که څه هم پاکستان او هند دواړه د یو بل وګړو ته د جاسوسۍ په تور کې سزا ورکوي خو داسې ډېر کم لیدل شوي چې پکې پانسۍ ورکړل شوي وي. په لاهور کې د بشري حقوقو یو وکیل اسد جمال نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هیک د انصاف نړیوال عدالت د امر په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر دریس او دارنګه د دې هیواد پر نړیوال حیثیت یو لوی ګزار دی. د دې په وینا پاکستان باید له خپل دریځه پر شا شي دا ځکه چې دا د نړیوال قانون او بشري حقوقو ضد دی. د دې په خبره پاکستان باید هندي کونسل ته له کلبوشن یادو سره د لیدو او دارنګه یو خپلواک وکیل ته د هغه د مقدمې چلولو اجازه ورکړي. اسد جمال دا وړاندیز هم کوي چې باید د کلبوشن یادو مقدمه په ښکاره او شفافه توګه وچلیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال اړې ته تاسو غوږیږئ درنو اوردونکو په کمی اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپیکر ناسمه رویه غندلې ده تیر ورځ د کمی اسمبلی غونډې پر مهال د سپیکر او د فاټا پارلماني مشر ترمنځ تود بحث وشو په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو مشرانو له حکومت د فاټا د اصلاحاتو زر تر زر عملي کولو غوښتنه هم کړې ده نور تفصیل به له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورت کې واورو
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ په کمی اسمبلی غونډه کې هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شو چې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان باندې ټکونه وکړل چې دوی قبایل په تیارو کې ساتل غواړي د کومې وروستو چې د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق حاجی شاجی ګل ته د چوپ کېدو وویل مشال ریډیو ته په دې اړه حاجی شاجی ګل وویل
سپیکر د رولز نه بهر دا خبره کړې ده او وی ویل چې لکام آی ریکسپیل یو سپیکر خپل اختیارات ایکسترا استعمال کړی
دی موکا په کمی اسمبلی کې د مخالفو ډلو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل وی د حکومت د دې ګام په سختو ټکو کې غندنه کوي چې فاټه اصلاحات یې لزن سره مخ کړل د دې ترڅنګ د کمی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
دا سیشن د دې لپاره راغوستل شو په دې کې د فاټه اصلاحات مخ پر وړاندې لاړ شي او د دوو شخصیاتو په بنیاد باندې نواز شریف یو داسې موقع د خپل لاس اوخ کړه چې دا یو تاریخي موقع و
د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وویل چې دوی وړاندې هم فاټه اصلاحات غوښتل او اوس به هم حکومت دې ته مجبوروي چې فاټه په کمی بهیر کې شامل کړي
افسوس سره خبره دا کوم چې د فاټه ایم ایل ایز په خپلو کې د اختلاف شکار دي موږ سیاسي پولیټیکل ایلډر چې کوم دي کوم د پارټو مشران دي دا غي سره یو مشاورت کوو او دا غي په لایټ کې به ان شاء الله یو ستراتیجی جوړو بج اجلاس نو مخکې موږ په دې باندې حکومت مجبور او کوچې راغه په مرجر باندې موږ نن بیا په بجټ اجلاس کې کېدې شي چې
مشال ریډیو چې په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د کمی اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان نو پښتن نو هغه وي
پرون چې دا شی وسو هغه جنې د پاټا کم د دې ریډر چې دی هغه مو دې ول بدل کړی دي کړه لو لکن دی اټس خالی بس یو دا چې دغه مجلس کې کاوي چې هغه مثال نه عیني و نه قانوني و نه شی نو دا کم اقدامات روان دي دا د پاکستان د عین خلاف ورزي ده او دا د پارلیمنت سره د اختیارات نشته صدر به جوړي د پاټا به اصلاحات وسی او د پاټا د عوامو په مرزي باندې وسی
د پاټا نه ځینې د پارلیماني غړو وینا ده چې په سلی رښتمه مئی په کمی اسمبلی کې د پاکستان د صدر ممنون حسین وینا ده او دوی به په دغه موقع د سپیکر د دې رویې پر ضد نقطه اعتراض او د فاټ اصلاحاتو په اړه خپل دریز وړاندې کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام درس په فیسبوک او ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا د جنوبی وزیرستان دوره کړې ده د سفر پر مهال نوموړي د هغه سیمو لپاره د 500 کروڑ روپو نه زیاتو د ترقیاتي منصوبو د شروع کولو اعلانونه هم کړي دي نور تفصیل به د سلام مسعود په دې رپورټ کې وورو
تیرا ورځ د خرګای په ترانزیت پوینټ کې د مسعود قبالیانو یو خصوصي جرګه وشو چې د کوم ستر ملما د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه و جرګې ته د وینا په وخت گورنر وویل چې په سویلي وزیرستان کې د اربونه کلدارو په خرڅ مختلف ترقیاتي منصوبې روانې دي جوړېږي چې دا منصوبې کله هم رستون ته ورسیږي د قبالیانو ژوند به هم ورسره بدل شي د قبالیانو له طرفه په سپس نامه کې شاملو غوښتنو په ځواب کې گورنر د شلو د صفا اوبو او په سیمه کې د رابطه سړکونو د جوړولو د پاره د 500 کروڑ کلدارو د خصوصي پیکج د منظورۍ اعلان وکا او دا یې هم زیاته کړه چې کوم کورونا د جنگ په وجه ډېر لږ تاوان شوي دي دا هغو څښتنانو ته 4 لک او 1 لک 5 زره کلدارې د هر کور په سر ورشل شي. گورنر په موقع موجود ذمہوارو چارواکیو ته ہدایت وکړه چې په سره روغه کښې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال د قایمولو او په سیمه کښې د وړو ډیمونو د جوړولو په غرض د فیزیبیلیټی رپورټس تیار کړي او دا رپورټ دې دوی ته بیا زر کې وړاندې کړي. په جرګې کښې موجود قبایلیانو د گورنر خبرې او اعلانونه وستایل او دا الهي هنجوته کړه چې گورنر به خپل کړي اعلانونه زر کې عملي کړي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو
د خالد اورزی
19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوگر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمې نړۍ غږ
پپاوکم پنځو بجو
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې درنو د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی تېره ورځ تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وویل کورنۍ یې په بشپړه توګه ځان خوندي نه محسوسوي. نور تفصیل به د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواري وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
چې څه مناسب دي هغه مونږ ول کړي دي او هغې نه علاوه چې کوم ریسورسز اویلیبل دي د هغې مطابق مونږ ورکړي دي او که هغې ته څه مسلې نو ما یې پلار سره نمبر شیر کړی دی چې هغه ته که څه داسې څه ایشو وي نو ما سره رابطه وکړي. ما سره فلحال هغه په خپله باندې رابطه نه ده کړې. هغې له په مونږ کور باندې هم سیکورټي ورکړې ده. هغې له مونږ په قبرستان هم ورکړې ده. هغې له لیډي کانسټبلان هم ورکړي دي. سلور کسان یو ځای کې سلور په بل ځای کې دي.
دا براسې حال کې دا چې د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندي نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقي پاتې دوه پولیسو کې یو هره ورځ په رخصتۍ وي.
دې ځای کې په قبر باندې چې دن تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو دوه دي یو دي ځکه بیا مسله دا شي چې دی کوم را شي اوس لکه مونږ سم له څلور را کړي دي کور خواله نه کې دی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بهر نه صحیح ډیوټي کوي دا نه چې ګینې اجرا کې یا بل ځای لکه تنه پراتي مونږ خو دا د خپل ځان نه وله سیم دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای وله مونږ خپله راړو.
د شروع په ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اورېدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري نو ځکه دی د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست یې په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دا چې ستاسو آیا دوره طاقت مې زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر دی جی شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلي کې خو اخراجات یا د دوی د تعلیم نه زه برداشت کولی شم اوس لکه دغه دا خو دومونږ د برداشت بیاجي نه دی مطلب دا دی که نه.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس ورته ویلي که چیرې د سپریم کورټ پورې تړلې د بشري حقوقو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
دیکھیے جہاں تک تو قانونی لڑائی کا تعلق ہے
گورا ترسو چھ د قانونی جنگ خبر ادا نو دا غیل پارا خو مونگ ہر وقت تیار یو خو د مالی مرستو چھ کما خبر ادا نو ہغا مونگ سرا نشتا البتہ د پروجے پ اساس مونگ تا پیسے ملاوی گی نو پ دیاڑا باز لخپل ویان دے آسما جہانگیر صاحب سرا ڈیر زر خبر وکم
یہ میں ان سے آسما جہانگیر سے بات کر لوں گا
په سپریم کورټ کې د چهارشنبه په ورځ د چیف جسټیس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې مقدمه دان پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه 350 ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یادوي چې د مردان عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو، خو چارواکو اویني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واورو، همی رانه زمان کت جه بوتلو ده اتا اومیاسته.
تا که پا ما ترشیو نماوی چه ده زمان پهنه منده چه کمی بیکا نخ پکار ده چه ده رانا تا راو ده پشپک که پاته شیو.
پا اونی زخبرونه ده نیمه نره غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو.
مونو سوچ برکو یو فکر برکو
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې به بیجینګ صدفاسه 50 ارب ډالرو پانګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي، خو وفاقي حکومت ژمنه کړې چې ټولو صوبو ته به د هغوی برخه ورکوي. ورسره دا هم ویل کېږي چې د چین دا پانګونه به د پورونو یو شکل وي. پښتنه دا چې دا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ د دې جواب د یوی وړوکی د میرستو. د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین وای چین سره اقتصادي راهداري په اړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیانی موجود دي چې په دې کې به پورونه وي، حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیانی به د خپل هیواد بینکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکت ترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کړو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سیزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغوی تاسو ته خپل جیبه پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغوی به خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نه کړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وایي چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
داسې کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ داسې ډاکومنت مخې ته نه دی راغلی، اداغې نه ته اندازه ولګې چې لکه د دې پروجیکټ به پوزیشن څنګه د دې د واپسې بسونه پیریډي ادا دا انویسټمنٹ چې خلک کوي ادا پیسې چې سونه چاینیز دلته کرا وړي هغه انویسټ کوي د دې د واپس کولو طریقې کار بسې هغه موډ پیسې نه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه دی، خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې داسې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي، خو په اقتصادي راهداري کې مهمې نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې چین کومي پروژې لګوي له هغې نه به خپلې پیسې پوره کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دي ورکړي، ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
یو دا چې کارخانه واقعي ولګي نو ولس ته پکې روزګار ملاوي، وړو خلکو ته پکې چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه پکې دکانداري سپلایز دو، غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به پکې کارخانه ولګي، هغه به پکې ایکسپورت امپورت کار شروع کی. فائدہ دغه ده، نقصان صرف یو صورت کې دی چې هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده راوتلې ځان لا او ډېر کم موده به پاکستان ته پاتې شي. مدا به نقصان
کسوم د اقتصادي چارو پوهان اندېښنی لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دی په ډاګه کړي، خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې. ملي حمیرزاده هم را سر په سټوډیو کې ناس سدان له غینې د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند د بهریس وقت پخوانی افسر د مرګ سزا په حالت هیڅ اغیز نه لري. دا خبره د لوی سارنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې کړي. دا بیان تر غیر وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسي او ترګری په تور د کلبوشن یادو نه وژني. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو درې مزدوران وژلي. د مکران ډیویژن کمشنر خبریالانو ته ویلي چې نن په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو په هوشاب کې پر هغو مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک کې د به ذمہواری چانه د قبول کړي. د خیبر پختونخوا گورنر اکبر ظفر جګړه پنون په جنوبی وزیرستان کې د ترقیاتی منصوبو شروع کولو لپاره 50 کروڑ روپے اعلان کړي دي. د دې ترڅنګ نوموړي د جګړه سپلو د کورونو آبادولو لپاره مالی مرستې هم اعلان کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځای چارواکي ویلي یو افغان پولیس افسر نصرت الله خپل 15 همکاران په ډزو وژلي دي. د غنی خیلو لسوال ویل چې دغه پولیس چارواکي د مای پاتل لسمه په خپل همکارانو په داسې وخت ډزې وکړي چې هغه ودو او بیا وتختېدو. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخوانی سارنوال محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. تمه ده چې د نیویارک په ټایمز سکوئر کې په خلکو د تیز رفتاره گاډي خېژولو باندې تورنتن ریچرډ روجاس نن عدالت ته وړاندې شي. پرون په دغه پیښه کې یو 13 کلن جینیا ووژل شو او د 20 نور کسان ټپیان شول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا له خپل لومړني بارني سفر سعودي عرب ته ورځي. د سویډن سارنوال انوای د ویکی لیکس مشر جولیانا سانچ خلاف د جنسی تیریا کیس پلړ کې پلټنې ودروي. د سویډن سارنوال انتظامی نن اعلان وکړ چې د ولسی سارنوال مشر دا فیصله کړي. اسانچ د جنسی تیریا له تورونو انکار کوي.
ملیحا امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. درنو اردوونکو حضور اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي چې پکې نه بات ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي. ویل کېږي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې. د کومې وروسته چې په فاټا انضمام باندې آئینی ترمیم له ځنډ سره مخ شوی دی. بل پلو د قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینې غړو په فاټا اصلاحاتو باندې د سمجوتي کولو نه انکار کړی او دریض یې دی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن په وینا د قبایلو سره زیاتې څنګه کولی شي. د ادارې په وینا په دې معامله باندې عام ولس نه پوهیږي چې ځینې ګوندونه ولې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو مخالفت کوي او دغه دواړه ګوندونه د حکومت اتحادي ګوندونه هم دي. نو په دا وجه د قبایلو نه د پارلیمان غړي د حکومت په کردار باندې شک کوي چې ولې یې اتحادي ګوندونه مخالفت کوي. ادارې اخري کې وایي که په رښتیا حکومت د فاټا د مسلې حل غواړي نو باید چې د خپلو اتحادیانو سره په دې خبر وکړي او هغه په اعتماد کې واخلي او د سعودي عرب د دورې وروسته دا مسله د کامی ګټو پر رڼا کې د قبایلو په خوخه باندې حل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پړه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د نوي بجټ لپاره کار روان دي او هیله ده چې د رواني میاشت په اخر کې وفاقي بجټ پارلیمان ته وړاندې شي. ادارې وایي اوس چې بجټ راتلونکي دي نو په دې کې به کتلې شي چې د پاکستان د غریب ولس لپاره پکې سکه خو شویری. د ادارې په وینا چې د 16 راهسي کتر کېږي چې کوم هم حکومت راشي نو هغه غټي غټي داوی کوي او خپل کامیابی خلکو ته خودلو لپاره اشتهارونه هم چلوي. نو د دین هیڅ کر انکار نشي کېدی چې په هر حکومت کې سنا سکار کېږي او بل پلو په هر دور کې دومره کرپشن او درغلي هم کېږي چې لکبلی د عام ولس ژوند ډیر متاثر شي. ادارې زیاتوي د پاکستان تر ټولو د افسوس صورتحال دار چې هر حکومت د خپل بجټ د ضرورتونو پوره کولو لپاره د یوې پالیسۍ تر لاندې په غریبانو باندې د پېټرولو ګیس او بجلی په شکل کې ټیکسونه لګوي او دا داسې ټیکسونه دي چې معاشي ماهرینو دا بدترین استحصال ګرځولی دی. ادارې اخري کې لیکي اوس چې د بجټ تیاری شروع دي نو باید چې حکومت د ولس لپاره غوره منصوبې جوړې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن اگزامینر په پاڼه لیکي اسلام آباد دا نظر لري چې له چین سره د اقتصادي همکاري په نتیجه کې پر غربي هیوادونو له تکیې خلاص شوی دی. هلته د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلي اندېښنې ښودلې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن اگزامینر ویبپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې له وجې اوس اسلام آباد دا فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره غربي نړۍ ته ضرورت نه لري. یاد راهداري د چین د یوې سیمې یوې لارې منصوبې برخه ده. یاد ویبپاڼه تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپل خارجه تګلارې په توګه استعمالوي او افغان حکومت بې ثباته کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. داراد دوی پانه په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په بریالي کېدو کې د بلوچستان امنیت مهم رول لري، ځکه چې د سړک نه علاوه گوادر بندر هم د دغې صوبې برخه ده. واشنگتن اگزامینر لیکي پاکستان به یو ورځ ډېر خپېمانوي چې ولې یې طالبان د خپل خارجه تګلارې لپاره استعمالول، ځکه چې د اقتصادي حالو ځلو لپاره سوله او ثبات ضروري دی او چې په افغانستان کې سوله نه وي نو په پاکستان کې به هم امنیت ټینګ ساتل ګران وي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته یې ویلي په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند محفوظ کړي. دا مهال امریکایي حکومت په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش پر ضد جګړې لپاره خپل ستراتیژي ته بیا کتنه کوي. هیومن رائټس واچ وایي په امریکایي هوایي بریدونو کې د عامو خلکو د وجلو سلسله زیاتېدل ښایي چې دې لړ کې سم احتیاط نه کیږي، نو پکار دی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي ته په بیا کتنه کې دې مسلې ته هم پام وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لوي ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د ایران د کورونا چارو وزارت خبرداري ورکړې ده ک رسنیو یا بلچا د نننې ولسمشری زو انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي کاندید وړاندوینه یا اټکل وکړو نو پر ضد به قانوني چلند وشي. نور تفصیل د احمد اکل په دې رپورت کې وره.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې که رسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاب تو د غټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د اخلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. لبلې خو د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین لغپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دي د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخت مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خای د خوشحالی په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصيحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل دا نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحانی همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنې کړي دي.
مشال اړیتا تاسې غوږی اما تکلو چې تاسو رپورت لاندې کول او په همدی موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسې باوریدل چې نن په ایران کې ولس مشریز انتخاباتو کې د رای اچونې عمل روان دی، په دې کې سلور نمایندان ولاړ دي، خو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر حسن روحانی او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی په دې انتخاباتي ازغل کې په د مخکښانو په سترګه قتل کیږي. پر دې موضوع د ایران د انتخاباتو موضوع په اړه مې د ازادۍ رادیو د ایران افغانستان او د پاکستان څنګ مشر ماردو سو غم سره مرکه کړي چې ستاسو په مرته راګرځو. ستاسو په خیال د ایران اوسنۍ ولسمشری انتخابات څومره اهمیت لري؟
Every Iranian election is very important because Iran is in constant
هر یو ایرانی انتخابات مهم دي، ځکه چې ایران په دوامدار توګه له خپل گاونډیو او لویدی سره لانجې جګړې او بورانونه لري. دا له سلويختو کلونو راهیسې روان دي، خو د رژیم ناکیدین او سړنکاران په دې اند دي چې د ولسمشری انتخابات دومره زیات بدلون نشي راوستلی، ځکه چې په هغه هیواد کې د حتمی فیصلې اختیار د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره دی. کچری مزلاری یا سخدری د ولس مشر وی دا هیڅ فرق نه پرې باسي.
الټیمیټلی ډزن میک دات مچ اوف ا ډیفرنس.
د ولس مشر انتخاباتو کې سلور کاندیدان دی، په دې کې دوه مهم ګڼل کیږي. لومړی موجوده ولس مشر حسن روحانی او دویم پخوانی سارنوال ابراهیم رئیسی دی. ستاسو په خیال د ولس مشر کاندیدانو سیاسي نظریه او په دې کې د ستر مذهبي مشر ملاتړ سمانه لري؟
وات د سپریم لیډر از ریلی ټینکینګ اور پلانینګ نو وان نو.
ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی څه پلان او فکر لري په دې سو کم نه دی خبر. دا سم ممکنه ده چې کېدی شي ستر مشر غواړي چې منځلاري کاندید کامیاب شي، هغه ځکه چې د سره به ایران وګړي شي په کوم ځای کې دی غواړي خپل سخت دریزه پالیسي عملی کړي. د بیلګې په توګه شام منځلاري ولسمشر سره به نوې بندیزونه هم نه لګي، خو بیا هم هیڅ ته معلومه نه ده چې ستر مشر څه فکر لري. په ایران کې ستر مشر او پاسداران انقلاب ډیر زیات واک اختیار لري. داسې هم ممکنه ده چې پاسداران انقلاب دا سوچ کوي چې ستر مشر ډیر ضعیف شوی دی او د هغه مرګ وروسته به ټول واک له خپل ځان سره اوساتو، نو دی به منځلاري ولسمشر نه راولي او ټول اختیار خپل ځان سره اوساتي.
تاسو
د موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري چې موجوده او نوې ولسمشر کومي پالیسۍ خپلې کړې وي؟ آیا پخوانی پالیسۍ ته به دوام ورکړي شي او که څنګه؟
Yes, they will. That's the whole thing. That's what the critics say.
او بالکل، دی به پخوانی پالیسۍ په خپل ځای وساتي. دا خبره ناکیدین هم کوي. د ایران ولسمشر روحانی په پوز اختیار نه لري، دا په آئین کې دي. د هیواد ملي امنیت فیصلو اختیار ستر مذهبي مشر سره دی. کچری حسن روحانی ولسمشر شونو خارجه چارو پالیسۍ کې د بدلون امکان نشته، خو څنګه ما مخکې وویل چې د خامنائی وروسته به څه کیږي، د نوي ستر مذهبي مشر ټاکنه کې به د ولسمشر رول ډیر مهم وي، او کچری نوي ستر مذهبي مشر منځلاري معقول وي نو حالات به ډیر بدل
شي. Things will change.
په دې کې یو دا پښتون هم راپورته کیږي چې په ایران کې مهم اپوزیشن ګوندونو مشران نیول شوی دي او ځینو د موجوده ولسمشر حمایت کړی دي. ستاسو په خیال د شین غورزنګ یا نورو منځلارو ووټران به کوم پلو ته لاړ شي؟
I think the coalition for change
زما په خیال د بدلون لپاره ائتلاف په خپل ځای پاتې دی. په 1999 انتخاباتو کې کوم خلکو خاتمی ته رای ورکړی وینو هم هغه خلکو په 2009 کال کې مساوي ته رای ورکړی، خو په هغه انتخاباتو کې نتیجې د احمدی نژاد په حق کې راغلي. سلور کال مخکې کوم خلکو روحانی ته رای ورکړی وینو هم هغه خلک به بیا نوموړي ته رای ورکړي. په سیاسي منظرنامه کې هیڅ بدلون نه راغلی. په ایران کې له سلويختو کلونو راهیسي اسلامي حکومت دی، خو اوس ډیر سیکولر خلک هم موجود دی او غواړي چې مذهب له ریاست نه جدا کړي. دغه خلکو خاتمی او مساوي ته رای ورکړي، خو بیا ځینی مزلاري مذهبي خلک دي چې په هیواد کې درغلې او بد نظامي نه تنگ راغلي دي. دا نظام د مذهبي مشرانو او د غي پوزیانو په لاس کې دي.
اوف ا سیستم کنټرولډ بای ریلیجیس کلرجی مینلی اند دیر سولجرز.
د ازادۍ رادیو د ایران افغانستان او د پاکستان څنګ مشر ماردو سوغم وو چې د ایران د ولسمشر انتخاباتو په اړه یې مرکه کوله.
د نیمه نړۍ غږ
زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جه بوتلو د اتاو میا
ساک په ما تیر شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کا نه پکار د دې رانا تا راو دا پشپک کې پاتې شو
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورکو نو فکر ورکو چې کومې د تسلیه د لپاره چې کومې پرمختګ د لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره کویا بیا ورتیا څومره همت نه ډکا کپایل پښتنه د بل نشته
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالي د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی د اغوان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای چارواکو د چهارشنبه په ورځ ننګرهار پر ملي رادیو او ټلویزیون د بریټ پاړه له وړاندې معلومات لرل خو د دې حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دې کمیټې مشران و غړو 13 ورځ خبري غونډې ته ویل حکومت باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د دې پیخي په مخنیوي کې غفلت کړي. د کورونا چارو وزارت پر دې موضوع سره لویل نه ډډه کړې ده. خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي که په هر چا د غفلت تور ثابت شو نو ورته به سزا ورکوي. سباون کاکړ نور تفصیل سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټې له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي. دا مسله باید وڅېړل شي. کاري ستونزه په کوم ځای کې وه سره له دې چې والي او امنیتي ارګانونو په دې اړه راپور درلود خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تروریستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه له یاده وځي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو ترڅنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 19 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه خو د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوګیاڼي د پنجشنبه په ورځ تایید کړې چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
دې برخه کې دی ولایتي ادارې د دې چیزي چلند تر سره کیږي او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کار نه کوي قانوني چلند راغوسته ورشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاده پیښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره وای په نړۍ کې به کورکل شو کورنیو کې ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي او په دې کې زیاتره ماشومان له تعلیم نه به برخې پاتې دي. د دې رپورت په اړه نور تفصیل به د مجید بابر په دې رپورت کې وورو.
د بشری حقوقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخستې ده چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې که زه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور له مخه احمد که څه هم افغان دی خو رالوی شوی په ایران کې دی. د راپور له مخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ له مخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیونو پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور له مخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او خه مستقبل لپاره خپل هیواد پریښودې دی. خو د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 50% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه بی برخې دي. راپور کې راغلي چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت په اړه د نړیوالې قانوني مسودې له مخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم دا بنیادي حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خو د یاد سازمان په خبره دا مهال ځمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه بی برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپلو هیوادونو کې د شخړو له امله په مهاجرت مجبور شي نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو له وجې وار له مخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړې دي چې له وجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. د دې نه علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال اړیدو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د رواني غړي اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم. په د افغانستان په میدان وردکو ولایت کې د مړې ګل دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوې و. یادې مشاعرې ته د میدان وردکو د شاعرانو او د فرنګیانو سربیره یو شمیر نور ولایتونو او نږدې سیمو نه شاعران هم ورغلي ول. د میدان وردکو چارواکو ویل د مړې ګل مشاعره یو استوره مخه دا و چې شاعران پکې د شعر په چوکاټ کې خلکو دا د سولې او یووالي پیغام ولیږي. نور تفصیل به د نجیب الله خیل په دې رپورت کې وره.
د پنځمې په ورځ په میدان وردګو کې د مڼېګل دودیزه کلنۍ مشاعره د یو شمېر نورو ولایتونو د میلمنو شاعرانو فرهنګیانو او علمي شخصیتونو په ګډون جوړه شوه. بیا د مشاعره کې د پیلیزو مراسمو وروسته چې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو پکې د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په تړاو ویناوې وکړي، لسګونو ځوانو شاعرانو بیا ګډونوالو تخپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو لمانځل کېدل. د میدان وردګ والي زندګل زماني مشال رو لیتول چې د مشاعرې ولسته د سولې او ورورۍ پیغام لاره.
دلته د مڼېګل مشاعره وه. د دې مشاعرې پیغام یوازې دا نه ده چې د پسرلي موسم ده او دهقانان د زیاتې مڼې وکړي او زیاتې مڼې تولید. د دې مشاعرې پیغام ولستا سولا غرور ولی اتفاق او اتحاد تاسو ته پته دي چې دې مشاعرې په جریان کې دښمن دې ډېر لري منطقې نه یو نیمتوب راوویست خو مشاعرې توپ رونه ویست مشاعرې په څنګ کې هغو ته د ګلانو تحفې ور وړاندې کړې.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی وایي مڼېګل مشاعره شپاړسم کال ته داخله شوې خو چې څومره د خلکو لخوا دا فرهنګي فعالیت بدرګه وپلل شي په ګټه تمامېږي.
د مڼېګل مشاعره چې شپاړسم کالیزه شپاړسم کال یې و د نوس په دودیزه دغسې یوه مشاعره بدلېږي چې کال په کال د ټول هېواد په کچه شاعران پکې راټولېږي. زه فکر کوم دا یو لوی ګام دی او ښه چې هر څومره بدرګه شي او هر څومره وپلل شي ښه.
لخوست خدمت مڼېګل د مشاعره یو تن ګډونوال متی الله تراب هم په خپلو خبرو کې یاد مشاعره په زړه پوري بولی او زیاتوي
د تیر کال نه ساکل مشاعره خو غوښنه و شاعرانو نظمونه هم خو غزل لري غوښنه غزل وي د سولې پیغام وو کې د افغانستان شموله مشاعره البته د ولایتونو مرګري راغلي.
د مشاعره یو بل تن ګډونوال آدم خان وای دا ډول مشاعره د شاعرانو په منځ کې تاګ را تاګ او پیژنګلوي پیوړی کوي.
یوازینی مثبت لامل دا ده چې ډېر لري لري سیمو شاعران راځي او یو بل یو لبل سره ګوري یو لبل سره پیژنګلوي کوي چې زیاتره شاعران دی یو د بل سره نه دي لیدلي فقط نامه سره آشنا دي خو دا مشاعره ورته دا زمينه برابروي چې دغه له څیرو سره آشنا سي دغه سره لنجدې پیژنګلوي شي.
د ولایت شورا غړی شریف الله هوتک هیله څرګندوي چې دا ډول مثبت فرهنګي فعالیتونه نور هم ډېر شي تر څو هغه ستونزې چې زموږ د ټولنې خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه د شعر او هنر په ژبه بیان کړي.
هیله مو دغه ده چې دغه شانته شاعري او لکه د سنځلګل نارنجګل ورته د مڼېګل مشاعرې نورې لا هم پیاوړې سي او دغه لړۍ باید سره داسې شي سره چې دغه کومې ستونزې چې موږ هغه ورسره لاس او ګریوان یاسو افغان ولس ورسره هغه د همغه د شعر او د ادب او د قلم په ژبه باندې هیوادوالو ته مینهوالو ته وروري.
د مڼېګل مشاعرې یو تن ګډونوال شاعر د مڼېګل ښکلا او خوشبوي څه دا ډول وستایله.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واره ودل چې د پښی بوتیر رسیدلی وي سو شی پاتې دي چې پکې یو وار بیا ملي حمیر ذاته د وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان لوی سارنوال ویلی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند بحری ځواک په خوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. دا خبره د لوی سارنوال دفتر بیگا په خبر پاڼه کې کړي. دا بیان تر هغه وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسي او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادف نه وژني. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناسرګند وسوالو درې مزدوران وژلي. د مکران ډیویژن کمشنر خبریالانو ته ویل چې نن په موټر سایکل سپرو دوه وسوالو په هوشاب کې پر هغو مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک کې کو د پېښې ذمہواری چانه ده قبول کړي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په جنوبی وزیرستان کې د ترقیاتي منصوبو شروع کولو لپاره 50 کروڑ روپے اعلان کړي دي. د دې ترڅنګ نوموړي د جګړه ځپلو د کورونو آبادولو لپاره مالی مرستې هم اعلان کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوزایي چارواکي ویلي او افغان پولیس افسر نصرت الله خپل 15 همکاران په ډزو وژل دي. د غنی خیل ولسوال ننویل چې دغه پولیس چارواکي د مئی پر 13 په خپلو همکارانو په داسې وخت ډزې نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. تمه کیږي چې د نیویارک په ټایم سکوئر کې پر خلکو د تیز رفتاره گاډي خېژولو باندې تورنتن ریچرډ روجاس نن عدالت ته وړاندې کړی شي. پرون په دغه پیښه کې 13 کلن جینیا ووژل شوه او 23 نور کسان ټپیان شول. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سبا له خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته ورځي. د سویډن څارنوالان وایي د ویکیلیکس مشر جولیان اسانج خلاف د جنسي تیری کیس په لړکې پلټنې ودروي. د سویډن څارنوالۍ انتظامیې نن اعلان وکړ چې د ولسي څارنوالۍ مشرې دا فیصله کړې ده. اسانج د جنسي تیری له تورونو انکار کوي.
ملیح میرزاده وچې خبرونه ډیزې تاسو ته وړاندې کوم. دې سره د نن ورځې د مشال اړیو خبرونه پای ته ورسېدي. خپل قربا ګلیاس د خبرونو وایانده ملیح میرزاده، ټکنیکی همکار جاناتن، الور همکاران له تاسو اجازه غوړو. سوال او به هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې صفو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملاري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.